د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د نه ساته خبرونه اخري غړی را رسیدلې ده. په روانه یو ساته خبرونه کې به د خبرونو ترڅنګ د پنجاب په ګوجرواله ضلعه کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو جلسې نه ترڅنګ په اسلام آباد کې د لیډی هیلت ورکرز مظاهره په حق لا د ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز موضوعات راپورونه به هم دراورو. خو د ارسن اول د دې سات خبرونه چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پنجاب په ګوجرواله کې د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد جلسه لږ سات وروسته شروع کېدونکې ده. د خیبر په باره کې په افغانستان کې میشنه ټروز وکون لپاره پوځي ګاډوړونکو دوه ټرلون ته اور اچول سوی یو څلور ګاډي پکې سوځېدلې دي. او د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په دا وروستیو کې په افغانستان کې د نامنې پیښې د سولې بهیر ته ګواښ پېښوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د پنجاب په ګوجرواله ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نوم د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. له غونډې وروسته دغه تحریک ویان می افتخار حسین یوې خبري غونډول. دوی ټول به نن په ګوجرواله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت خلاف را یو ځای کیږي او د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه به کوي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي دغه جلسې ته باید د ګوند رهبر نواز شریف له لندن وینا کوي. د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي د تحریک انصاف حکومت په درغلي راغلي او باید مستعفی سي. دوی په هیواد کې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم کوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورونه ردوي او وایي د اپوزیشن مرکزی ایجنډا د احتساب عمل درول دي، نو ځکه اوس د دوی خلاف راوتلې دي. د خیبر په باره کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډوړونکو دوه ټالرونو ته اور اچول سوی او څلور پوځي ګاډي پکې سوځېدلې دي. پولیس او شهیدان وایي نن د خیبر پښتونخوا د خیبر په باره کې پر فرنټیر سړک باندې ناڅرګند وسلوالو دغه ټالرونه راایسار کړل، ډزې پر وکړې او ډرایوران یې یو خواته کړل. وروسته یې په ټالرو کې پوځي ګاډو باندې پټرول واچول او یې سوځول. د خیبر اسکیو یو دوه دوه کارکوونکي وایي دوی له پیر سمدستي وروسته ورسېدلي او په ګاډو کې لګېدلې اور یې وژلې دي. بلخوا د خیبر نظامي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه هم د پیر ځای ته رسېدلي او د پیر د عاملینو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. اخوا پرون د بلوچستان ساحلي سیمې ورماړې ته نږدې د مکران په ساحلي لوی سړک هغه مهال د تیل او ګیس پلټونکو ادارې پر یو کاروان وسلوال برید وسو چې کله د دې ادارې کارکوونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې له کار وروسته له ګوادر څخه کراچي ته روان ول. د پاکستان پوځ وایي په دغه نښته کې اوه سرحدي عسکر او د تیل او ګیس پلټونکو ادارې اوه ساتونکي وژل شوي دي. د پیر زمواري د براس په نامه یوې بلوچ بیلتون پالې ډلې منلې ده. پوځ ویلي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې وړاندې هم په دغه سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي چې زیاتره وخت یې زمواري بیلتون پاله ډلې په غاړه اخلي. خبرونه له مشال راډیو خبري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په وروستیو څوونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ پېښوي. زلمی خلیزاد پر ماښام پر ټویټر په بیان کې ویل چې دا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبان سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر نکاتو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په دوحه کې لاسلیک شو. خلیزاد ویلي چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډېره لوړه سوې ده او زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم سي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راسي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نیم وردک هم په یو ټویټ کې ویلي چې په دا وروستیو څو ورځو کې په ګڼو غونډو کې د سولې تړون د بشپړ پلي کولو په اړه له خلیزاد او میلر سره د طالبانو د مرکزي پلاوي د مشر شیخ عبدالحکیم خبرې سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د دې سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 ولسمشریز انتخابات وړاندې پرون په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا غونډې له هغه وروسته وسوي چې د دوی ترمنځ دویمه مناظره لغوه شوې وه. ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فیلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رای ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې یو نیم ساعت دوام وکړ. دغه دواړه غونډې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدلې. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري.
د
د پنجاب په ګوجراواله ضلع کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران جلسه کوي. نیخ پنیغه به حال درکو. په اسلام آباد کې د لیډی هیلت ورکرز مظاهره لتیرو درې ورځو راهیسې را روانه ده. یو لیډی هیلت ورکر وایي
کم چې ریاستي مدینه ول کیږي تاکي په کم کې مې د عزت و وستي او دا کوم چې مطالبات هغه د جیر منظور سي او موږ به دون زیات تکلیف نه راکوم.
مدنی فعال ادریس خټک باندې په فوزی عدالت کې مقدمه چلولو په ذات پیښور های کورټ د هغې وکیل ته ویلي دي دې ترڅنګ په یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم راپورونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو په د پنجاب په ګوجراواله ضلع کې نن د حکومت پر ضد چکم اپوزیشن ګوندونه دي د اغې د پاکستان جمهوری تحریک مشران چکم دي اغې جلسه کوي. دغه جلسه چکم ده په ګوجراواله کې کیږي او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند دغه شان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشران وته هم ویناګانې کوي. دا وخت د ځایي خبریال ارشد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې دی او سره خبرې کوو. د جلسې په حق لته تفصیلات اخلو. ارشد زما آواز اوري تاسو؟
جی جی احمد بھائی تاسو آواز راځي؟
ښه ارشد رومبه خوراته جلسې په حق لوي وا چې څه تیاریاں روان دي، څومره شمیر کې خلک را روان دي، څه امنیتی تنظیمات چې کوم دي هغه کړې شوې دي؟
احمد دا ټیم هم زه په جلسه کې دنه موجود یم. ازما اوریدونکو تلاول دا و مې چې دا جلسه د ګوجراوالی په سار په جنا کرکټ سټیډیم کې ده. په دې کرکټ سټیډیم کې تاسو د خلکو ته پوښتنه کوئ چې د کومره خلک راځي؟ په دې کرکټ سټیډیم کې 15,000 خلک ځایږي او په دې کې 30% ګراوند کې هغه خپل سټیج پی ڈی ایم لګولې ده او د وی آی پی موومنٹ لپاره بریک آرډر نافټړې ده او بقایا چې کوم 70% ایریا د هغه د خلکو لپاره د کارکنانو لپاره مختص کړی ده. په ګنج پیر کې اوسه پوری خلک را رسیدلي دي، کارکنان د مختلفو جماعتونو را رسیدلي دي او دغه شان چې دی بهر علاقې چې کومې ټولې دي هغه حکومت انتظامیې طرفه د کنټینر د لاسه بندې کړې شوې وي. په پخوانی چې کوم وزیر د مسلم لیگ نون خرم دستګیر هغه لږ تحت مخ کې د عدالت کې یو ریټ دایر کړی و، هغه ریټ چې دی هغه فیصله راغل ده. په هغه ریټ په فیصله کې دا لیکل دي چې کوم د پی ڈی ایم اتمه د پی ڈی ایم او د دې ګوندونو په د انتظامیه په اساس کې 38 نقاط باندې چې کوم فیصله شوې وه په هغه فیصلې باندې وروسته د اجازت ورکړل شوې وه. موږ په جلسه کې نو اډیشنل سیشن چې ارشد محمود هغه دا اډر کړل چې په دغه کم چې 38 نقاطونو کې باغې د انتظامیه عملو کې لارې د خلاصې کې کم کارکنان تر روان دي هغه دلته تلسیم لراورتي لږه شي په مخکې زمونږ د ملګرو سره خبرې وشوې. نور خبرې اعلان سره نو دا هغه په مطابق باندې مریم نواز د لاهور د ریوند راوتی ده، مولانا فضل الرحمن راوتی ده او لږ څه اسفاف کچ ده د پیپلز پارټي چې کوم مشر به بلاول بتو سرداري هغه به هم د لاله مشان راوځي.
خا ارشد کدا راتوي لکه څنګه تاسو د مشرانو خبره وکړه، دا مشران به څه وخت وینا غانی کوي دی جلسې ته؟ او ځکه چې دا ویل کیږي چې نواز شریف صاحب به هم وینا کوي دی، نو آیا هغه به هم وینا کوي دی نه علاوه به نور څوک څوک مشران به یوتا؟
احمد پتی جلسه کې نن جلسه کې ډېر اهم ویناګر دي. ټول نه اهم وینا مکای مریم نواز شریف، نواز شریف په ویډیو لینک باندې کتاب کوي د کارکنانو سره، دا غشن په بلاول بوتو زرداری او مولانا فضل الرحمن دا څلور کتابونه چې دې لپاره کارکنانو دا غل دي نه علاوه ټول جوړول دا سیاسي پارټي چې دا کوم جلسه کې دا هو کوم مشران به هم څه ویناګر کې ټول چې کوم مهمې او اهم خبرې چې دي هغه دا څلور مشران کوي. مریم نواز شریف ټایم چې کوم بدل سګه کې بار بار اناؤنس کوي هغه د اتو نه د اصلي پورې اناؤنس کوي
مختلفو ګوندونو مشران په کې راضي وي ناګانې بکې. نو انتظامات څه کړل شوی د حکومت لخوا؟
جی بالکل احمد، پر دې کې د څنګه سره ګروس کلر شمو مې من لږ پر دې مخ کې د پی ڈی ایم طرفا ډیسټریکټ انتظامیا له اپلیکیشن ورکړل شو د دې جلسې اجازه ته غوښتو. د دې جلسې اجازه هم په دغه انتظامات د وجه لټ شوې ده. پرون د ابل اور د سټیډیو ته اجازه مې راشه په هغه کې کوم اهم خبرې دي هغه دایي چې د 3000 نه زیات پولیس اهلکار چې هغه ته نه کړې دي په دې سټیډیم کې دنه د سټیډیم نه بهر او په مختلف علاقو باندې چې هغه د سکیورټي انتظامات کوي. 300 سکیورټي اهلکاران چې دي هغه د پی ڈی ایم طرفا انتظامیه لور کړې شوې دي، هغه د پولیسو مدد کوي په سکیورټي کې. د کدینه علاوه تقریبا
سر
اپوزیشن کې مخالف ډلې چې دي هغه د دې چې په دنیا باندې غواړي چې خپل هغه قوت خپل طاقت خپل شمیر هغه وخوري ځکه چې د هغوی لپاره د اپوزیشن لپاره دا څنګه ولنه ګرځي دا د هغوی لپاره یو لوی امتحان دی که دوی وخوري شو او زیات خلک جمع شو چې احتمال شته ځکه چې پنجاب د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف ډلې یو مرکز یو ګډ تصور کیږي دا لیاوالا پکې او د لاهور په یو خاص مقام هم لري نو دا به د راتلونکي لپاره دا جلسه اپوزیشن وکړي چې کامیاب شوه د راتلونکي لپاره به د دوی د حکومت ضد کوم کمپین دی مهم دی نورې جلسې چې کومې را روانې دي په کراچۍ کې په کوټه کې په پېښور کې یا اسلام آباد کې امکان شته چې د دوی پلان جوړ شي دا لاګي لپاره یو امتحان هم دي چې اجنډا د اپوزیشن لپاره ګوره اوس یو هغه چې یو ځای دی او دا جلسو آغاز نن کوي نو هغه د لپاره په پاکستان کې دا وخت یو د هغه په نظر باندې یو ماحول هم ښه دی ځکه چې پاکستان کې کوم حالت کې خاص کر چې کوم حکومت لپاره هم یو مشکل دی په خپل حکومت کې مشکل دی دا ګرانی چې راغلی دا بیا په خصوصي په دمان دی په خوراک په شیانو کې نوټ او دا بنیادی مثلا د خلکو غوړي حکومت نور پالیسي څنګه وي لیکن عام چړي د بنیادی شیانو په قیمتونو کې اضافه نه خلک ډیر متاثر کیږي دا شی د یوازې خوراکي مواد نه دي د ګران شي دا ریس دی ګران دی کیلو دی ډیر زیاتې نور دي نو اني لپاره نو ماحول چې څنګه بیا د خلکو د احساساتو نه دوی یو ګټه پورته دی بل اپوزیشن لپاره خپل یو بل امتحان دی چې دا اپوزیشن بلې د تیرو دوو کالو کې د یو بل سره نه یو ځای کېږي یو بل باندې د اعتماد نو خاص کر د مسلمانۍ نواز کې او د دې په سپارې ترمن به شفي نه وو لیکن دا کار وشو چې اوس اپوزیشن بلې یو ځای شو کرنا کله خو یو بل په اړه باندې بیان نه هم راشي لیکن دا غیر لپاره هم یو موقع پیدا شو چې هغه خپل اختلافات کې شو هغه لږ کېو یو او دا د حکومت لپاره بیا هم یو چیلنج دی په شامل او د حکومت لخوا خو نن هم لږه په خپل باندې ویل دا نه خان نه تفصیل کو او هغه د دې لپاره باندې د اپریشن د باندې د حکومت کوم هر وخت یو بیان وی چې وړي حکومت سره یو یو جاري کی یو معاملو کی چې د خلاف کوم کیسونه دي هغه لري چې نن په خپل باندې نه خبر ته په اسلام آباد کې یو یونیورسيټي کې ورنا کولو نه دا خبر یو ورګیا او کنه دا نه مې دا نه ښکاري چې حکومت لپاره یو چیلنج د اپوزیشن د جلسی او د یو ځای د داخل کې د حکومت لپاره یو چیلنج دی.
ډیر مننه طاهر خان صاحب وخت را کول د پاره.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه.
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
اوریدونکو طاهر خان صاحب زمنګ همکار چې په اسلام آباد کې لاغي وړاندې منګ ارشد خان سره خبرې وکړلې چې هغه په ګوجراوالا کې موجود د دوانو خبرې تاسو اوریدلې زکه چې لږه شیبه ورسته په ګوجراوالا کې کوم د جلسه شروع کیږي بعد اپوزیشن ګوندونو خو د اغینه وړاندې ورزو خیبر ایجنسی ته فرهاد شینواری چې کوم دی زمونږ همکار هغه موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې موجود دی، ځکه چې څه شیبه وړاندې د خیبر پولیسو چې کوم دی هغه مشال ریډیو ته دا ویلیو چې د باړې په فرنټیر روډ باندې افغانستان میشت نیټو ځواکونه چې کوم دی هغه لپاره فوزی ګاډي وړونکو دوه ټرالرو ته اور ورچول شوی دی او څلور فوزی ګاډي چې کوم دی په هغه کې سوځېدلې دي. نور تفصیلات چې کوم دی هغه به د فرهاد شینواری نه اخلو. فرهاد شینواری، که د دې په حق له تفصیلات راکې چې دا پیښه څه وخت رامخې ته شوې ده او نور څه نقصان رسیدلی د دې وجه نه؟
احمد الله، د خیبر پولیس اولته کې کوم عیني شاهدان دي، دوی داسې چې د پیښور متنو نه چې کله دغه ګاډي د خیبر باړې اکاخیل او سیمې ته ور داخل شو چې دا دوه ټرالر او افغانستان ته نیټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډي وړل چې هغې ته بکتربند ګاډي هم یي، نو دا ګاډي چې کله اکاخیل میرې ته ورننوتل نو هلته ناڅرګنده وسلوال پرې راووتل. هغوی اول پرې ډزې وکړې او بیا یې تر ډرایوران یو خوا ته کړل او دې ګاډو ته یې اور واچول. نو د دغه اور په نتیجه کې بیا په دې دوه ټرالرو باندې چې کوم څلور فوزي ګاډي پراته وو او افغانستان ته وړل، نو دا مکمله توګه باندې سوځول شوي دي. دا سوځېدلې دي. په دې پیښه کې څه مرګ ژوبله نه ورسته شوي او د خیبر پولیس چې هلته کې ملیشا ځواک او نور چې کومې ادارې دي ورسېدلې دي او ریسکیو یو یو دوه دوه میې چې دغه اور چې کوم پرې لګېدله او ګاډو باندې دای وژلی دی او اوس یې ټوله علاقه چې کوم دغه په خپل ولکه کې اخیستې ده.
فرهاد، زیمواری چا منلی ده د هر څه؟
نه، د دغه پیښې زیمواری تر اوسه پورې چا نه ده منلی او دا تقریبا چې ډېره موده پس داسې یوه پیښه د خیبر درې ته د لار باندې رامنځته شوه.
ډیره مننه اوریدونکو. دا فرهاد شینواری زمونږ همکار د خیبر ضلع نه تاسو ته نیغ په نیغه دغه پیښې په حق له احوال درکول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زوده بلوچستان طرف ته. د بلوچستان په مکران کوستل های وی باندې د ناګ سرګند وسلوالو لوري د تیل او ګیس ادارې او جی ڈی سی ایل په ایوی قافله باندې بریټ شوه چې په نتیجه کې و سرحدي عسكر وجل شوې دي. د وسلوالو د ډزو لامل یو موټر هم تباه شوه دي. په پیخه کې د او جی ڈی سی ایل ادارې د کارکونکو و ساتون کې هم وجل شوې دي. په پیخه د بلوچستان اعلی وزیر سخت خواشینی خودلې ده. د پیخي ذمہواری د براس په نامه یو بلوچ بلتون پالې ډلې منلې. په دې اړه نور حال د کوټه څخه د مشال ویډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د پنځم په مځګر د بلوچستان په سایلي برخه ورمنه تنځ دی د مکران په کوستل های وی یا د سمندر په غاړه په لوی سړک باندې. هغه محل د تیل او ګیس د پلټونکو ادارې او جی ڈی سیل پر یو قافله باندې د نصرګندو کسانو للوري او بریدوسو چې کله د او جی ڈی سیل کارکونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ورمنه څخه د کراچي په لور روانو. په کوټ کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر للوري تیر شپه ناوخته په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د وسلوالو کسانو سره په نشت کې د او جی ڈی سیل د قافلې پر حفاظت مامور و سرحدي عسکر او و شخصي پولیس په پیش کې وزل شوی دی. خود او جی ڈی سیل کارکونکي خوندي ساتل دي. د پیش وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسیدلي او په پیش کې د تورن کسانو د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر شپې نه وخت پورې څوک نه ونیولي. بل خوا ته وځای رسنۍ ته پور کول شوی یو بیان کې د بلوچ وسلوالو ډلو د اتحادیې سنگر یا براس د اورماڼه د پیش ذمہداری قبل کړی ده. پر پیش باندې پاکستان د کورونی چارو مرکزی وزیر اجازه احمد شاه لوري په جاری سوی یو بیان کې د سرحدي عسکرو په ګډون د ځایی پولیس پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګنده شوې ده او ویلي دي چې دوی به کله هم د شر خوشوونکو ناپاک اراده و کامیابی ته نه پرېږدي. نوموړي امر کړی دی چې په برید کې تورن کسانو په ضد سخت ګامونه پورته شي او ژر تر ژره دي ونیول شي. پر پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر له لوري په کوټ کې په جاري سوی یو بیان کې دغه پېښه یو بوزدلانه عمل ګڼلی او ویلې دي چې به سې د کوم زموږ حوصلې لوړې او ډېر ژر به د صوبې څخه ترګري مخله ختم کړو. اعلی وزیر په پېښه کې د قیمتي انسانانو پر وژل کېدو افسوس ښکاره کړی او زیاته کړه چې ځینې کوتونه د بلوچستان ترقي او خوشحالي لیدل نه غواړي، نو ځکه دغه ډول پېښې رامنځته کوي. اعلی وزیر وځای چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پېښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پېښو مخنیوی وشي. د دې څخه لمخه د روان کال د مئی په میاشت کې د بلوچ وسلوالو ډلو له لوري پر سرحدي عسکرو په دغه ډول برید کې اووه کسان وژل شوي وو. لومړۍ پېښه د بلوچستان په مچ سیمه کې رامنځته شوې وه، په کوم کې چې شپږ سرحدي عسکر خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. هم په دغه ورځ د بلوچستان په تربت کیچ ضلعه کې په یو بله پېښه کې د وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې یو بل سرحدي عسکر امداد علي وژل شوی وو.
د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې په 14 اکتوبر شوی برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا د سیمې اولس وایي لره دا قسمه بریدونو وروسته د اولس نه تنګول کیږي او ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. په یاد پیښه کې وو امنیتی سرتیری وجل شوی وو. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی مشال ریڈیو ته ویلی دی چې په 14 اکتوبر شکتوی دریډ ناری سیما کښې په بمی بریدونو کښې وژل شوي او و فوجي سرتیریو جنازې قطبی وزیرستان کښې کېدلو نه وروسته خپلې کلیو ته لژل شوي دي او دا وخت هم په شکتوی کښې د لاټون عملیات راون دي. ڈی پی او شوکت علی په دغې حوالې سره مشال ریڈیو ته ویایي
تروسه پورې لګیا وو اپریشن کول اوس مور سره زمانہ بتاوا نو اپریشن شروع دے او د دې دا جنازې خو کدا 7 ډیو سره دی واغه نارت والے ډیل کین نو د دې غبرګې رزمک کنا سیندا آلته وړو آلته نه بیا وړي دین کلوز فور سر چن سټایل کې اپریشن روزانه بنیا نور باندې شروع دی. خاص کر زور پدی آی بی اوز ورکو کنه پدی عام جنرل سرفن سټایل کې اپریشن باندې بیا د خلک مکثر مسله جوړی نو اوس زمون پروگرام دی چې کلا اتھیټک انفارمیشن پکم کمزای ملاوی کی پاغه زای ورزو بغیر انفارمیشن
مولانا جمال الدین مذاکرات کولو نہ بغیر قبائلی سیمو کے امن رتلل مشکل دی
قوم سرا دعوا دا شوی وا علاقہ بالکل کلیئر دو نو دسا سکول راسا چکیم حالات زمین چپ شکتو شکیم حالات اول شکی محلاتی پا مومی کانو بنا واقعی کیجی پا لادا بنا کیجی نیز دیر ناری بنا که ما ده غام نداکا واقعی شمی دو مده کور کامندر سارا ها مده نور علا حکام سارا ها ده خبرا کلی دو چه تر چوپا را ها توسه ده طالبون سارا مذاکرات و نکسای ده دیغ علاقه امن کلا ها نشی رو للای و بیاد ده سارا سارا ده فوجا خلاف نفرت هم ده خلق پیدو کیجی زکا ها چه ده ده که کلا ویدو شو واقعی آوشی
وزیرستان سره تعلق لارین کئی مدنی فعال حیات پریغال ویائی چی پا وزیرستان کشی دی امن و خوشحالی وقت روغلائی و اچانک دی سیم امن خاروب شا
میجا اپریشن راہ نجات 2009 چی رو تلی پاگنا بعد میجا دیگ دی پا امن شا پا سپین تکری و پاس کری وی نو میج دی علاقه زی موری و خلی پا مستقبل شا دورتا چی پا وزیرستان کشی دی توریزم ایسوب که تو زیوت دلیو ده خوشواله دور رو راون و اچانک لکا پا دختم شه ده حالات سر خاروب شول چه کم فورسز دی پا دا بنده ده حمله کرل زیوت شول و پا آغان آباد چه کم ده فورسز بیا رو یادو ده فوج ده ایف سی ده عوام سر چه چی رشه ها فوج تا مسلاوی ایف سی تا مسلاوی او را تا دیغ ده پا میش بنده ایف سی آر لاغو کی
پا 14 اکتوبر ده شکتوی دیر ناری سیمک شه دوی پوجی گاڑیو تا پا مزکا کشه خواندی بامونا وروچاو ده دل چه پا نتیجه کشه ده یو افسر سرا و پوجیون وجل شوی وی او ده دغی برید زیمواری تیره که طالبون پاکستان مانلی و اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د خالی د ورځې اونیز پروگرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشی پر غاړه
په دولسنیمو بجو
سندری جادوگری
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د بیلابیلو سیمو راغلي خزینه د صحت کارکونکي یا لیډی هیلت ورکر چې کوم دي، د تیرو درې ورځو راهسې د اسلام آباد په ډیچو کې په احتجاج ناستې دي او له حکومت د خپل امنیت سره سره د تنخواګانو زیاتولو او د مستقل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د صحت وزارت چارواکو څو وارې د دې خزینه د صحت کارکونکو مشرانو سره مذاکرات هم وکړل، خو هغه هم د کامیابۍ سره مخ نه شول. د لیډی هیلت ورکرز ایوی کارکونکې فرزانه دورانی سره مې څه شیبه وړاندې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې حکومت یې غوښتنې ولې نه مني. نو نوموړې وایي،
مش مطالبات نو خاص نه دي، بیسیک مطالبات دي، لیکن چې کوم مطالبات مې جلته پولیسان لیول باندې صبای لیول باندې نو منل صلاح نو بیا مې جلته رالو د سامباد روخ نو وکي موږ دې ری کینولو چې دې موږ به دونه کم چې ریاست مدینت ول کیږي تاکي به کم کې میل دا عزت وو سی او دا کوم چې مطالبات هغه دې چې جر منظور سي او موږ به دونه زیات تکلیف نه راکوم سي کله چې پښتنو لا کوغې دي د سختي په غزا باندې. نو هغه ته ډیر مطلب چې ته اجازه نه سي پروګرام په شسل دا به جوړ مزالو خان صاحب دې شي باندې زیات خبر دي، لیکن دا به جوړ خان صاحب مې درې ورځې دې مې یو مطالبه نه پکړي پورا سي مستر د لیکشي نیت و من ته مش کوم مطالبات لا پیش کو دی واپس لرتي.
فرزانه بيبي ستاسو دا غوښتنې څه دي چې تاسو د حکومت نه کوي او غي نه مني؟
مش غوښتن دا چې اوله دا چې پولی په حواله سره چې کوم مش پولی په لکو کې مش دې علاقه کې ټولې کار کو هغه سکیورټی مش لن را کوستي دوه مده سره مش له دې شو چا دې ځاپی چا جن مش را کوستي، لیکن کوم وخت چې په موشن وخت هغه وخت مش له دې شو چا حواله سره مش وای مطلب سي اچ تي لیست باندې بیس باندې مش تي په موټو ټکا کې اچ تي لیست باندې بیس باندې مش په موټو ولو نو ولې تر لاس کال دول خاطر ځل کال از اویلنټر لیک په مش ولې کار کې مش دې خدمتونه کوله دوه دوه نوکران په موږ ولې کول په کوم چې بیسیک په تنخوا ده پاغه باندې. نو موږ دا وایو چې کوم چې د شل چارج دی هغه په موشن سي او موږ مطلب مستقل کې په دی حواله سره.
فرزانه بيبي یو پښتنه ده چې د صحت وزارت چارواکي راشي تاسو سره پرونم خبري وشولې، ابل پرونم در سره خبري وشولې، نو په کم هغه داسې پوینټونه دي چې پاغه باندې د اختلاف د وجه نه د مذاکرات کامیابی سره نه مخ کیږي؟
دیمان مې څنګه نه دي ستاسو طالبات نه دي پدې کې نو دا تر یو څه دیمان مې نه دي پېښ کړی چې هغه باندې شي، لیکن حکومت چې کوم دي هغه په یو شیم څنګه دا نه دي، لیکن نو امید ساتو چې کوم دوی غنټي دې مې راکړي دي بهتري طرف دا شي ورته
حکومت له خوا لکه ولې نه منل کیږي؟ څه لکه تاسو چې وته غوښتنې مخې ته کیدی اغه تاسو ته څه وایي چې ولې موږ تاسو دا غوښتنې نه پوره کوو؟ مین مسله پکې څه ده؟
مین مسله خو زه اوس پرې مې سره دی حواله سره خاص دا نه کړی او دا دی چې بیسیک مش خبره واړی په دې کې صرف زندگی ځان کې چې وجه نه راشي د څه وجه نه ولې ولې انډیپندنس کو.
یو بل پښتنه، تاسو دا وخت څومره لیډی هیلت ورکر چې کوم دی هغه دغه ته پډی چوک کې ناشته وي او دا د ملک د کم کم سوبونه تاسو راغلی وي؟
پاکستان کم صوبی دی، کشمیر، بلوچستان، سندھ، پنجاب، دیگر تمام ایریا چکر موجود دی اور ریلیز نہ صرف ہیلتھ ورکر دی دی کہ سپرائزران شامل دی کم چی مجھے باقی سٹاپ یا غم دلی موجود اغم داغم طالبات دی.
که حکومت ستاسو دا غختنی و نمانی نو بیا پر راتلون کی کم چلا ہے عمل بای ستاسو؟
بالکل مجھے داغان ان دیلا کو کم چی طالبات اغنو منسو مجھے پارلمنٹ نہ صرف دلی درنا کو بلکہ پارلمنٹ سفاظ مجدو.
اوریدونکو، داوا د بلوچستان څخه راغلی یو لیډی هیلت ورکر فرزانه دورانی چې خبرې تاسو واوریدلې او دوی د تیرو درې ورځو راهسې چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې په احتجاجي درنه ناستې دي او د دوی غوښتنې هم تاسو واوریدلې. د دوی په وینا چې تنخواګانې او یا مستقل کېدو دغه غوښتنې چې کوم دي دا دیوله حکومت پوره کړي.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
The اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زمنګ خبرونه هر ورځ د سحر نه نه تر د مازیګر شپږ بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دی. احمد شاه اعظمي سټوډیو تراغلې مایک هغه ته ورکوما د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز چې کوم دی هغه به تاسو وړاندې کړي.
د پنجاب په گوجراوالا ښار کې د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د جلسې لپاره چمتووالی نیول شوی او سیاسي مشران په جنا سټیډیم کې کېدونکو جلسه کا د پرلار دي ټاکل شوی. نن شاوخوا 8 بجې ماښام پیل شي. د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم په نوم د دې اتحاد وینا ده چې د پاکستان اوسنۍ حکومت د عوامو یا د ولس پر توقعات باندې پوره نه دي ختلي، نو باید د وزیر اعظم عمران خان استعفا وکړي. په دې جواب کې د پاکستان حکومت دا تورونه رد کړی دی او وایي چې د اپوزیشن مرکزی ایجنډا د احتساب عمل درول دي، نو ځکه اوس دوی خلاف راوتلي دي. د خبر په اړه کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډوړونکو دوه ټرالرو ته اور اچول شوی او څلور پوځي ګاډي پکې سوځېدلې دي. پولیس او عیني شاهدان وایي چې نن د خیبر پښتونخوا د خیبر په باړه کې پر فرنټیر سړک باندې ناڅرګند وسلوالو دغه ټرالرونه رایسار کړل او ډزې پر وکړې او وروسته یې په ټرالرو کې پوځي ګاډو باندې پټرول واچول او وایې سوځول، خو د دې ګاډ ډرایوران خوندي دي. اخو به د پاکستان پوز ویلی چې پرون د بلوچستان په سایلی سیمه اور ماړی کې په وسوال برید کې سرحدي عسكر او سره د تیل او غیس پلټونکو ادارې کارکونکو وجل سوي دي چې شمیر یې 44 رسیدي. د دې برید سیمواري د براس په نامه وي بلوچ بلتون پالی ډلې منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د سیال په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 ولسمشر انتخاباته وړاندې پرم په جلا غونډه کې د خلکو پښتن ځوابونه وویل. دا غونډه له هغه وروسته وسوي چې د دوی ترمنځ دویم مناظره لغوه شوې و.
لاند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د جنوبی قفقاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو قرهباغ په سر د سپتمبر په 28مه وسلوالو نخته پیل شوه چې دواړو خواو ته درنه مرګ جوړلاړه ولیدا. په رسمي توګه د آذربایجان تر قرمور لاندې د سیمه د هغه ارمینی توګه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. لدی وړاندې هم د دې سیمې په سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل گاونډیانو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي او ناګورنو قرهباغ د تاریخي حیثیت د دې په سر د شخړو او وسنی حالت په اړه د احمد شاه اعظمي راپور جوړ کړی راپور چې تاسو یې اوریدو ته رابلم.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 28مه یو ځل بیا د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیموي، خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې شوی او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرهباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځله جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په نګورنو قرهباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرهباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشټو په لیدو لامل څه دی. خدا تر 1904 نیوم کال را ورسته په سیمه کې لمړنۍ خنړی نشټې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډي هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشټې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخو د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانس یې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشټې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان لاتړ اعلان کړی دی. بلخو روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپل وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخو ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبري وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس سباندی 1 کروڑ او ساحه سباندی 6000 مربع کیلومتر ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتر لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1.5 لک او ساحه څه کم 1.5 مربع کیلومتر ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لار نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازینی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوال قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په قبایلی ضلعو او بلوچستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو، حکومتي مامورینو او عام اولس د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې په بیلابیلو نمونو امنیت ترسره کړي او په بلوچستان کې هم حکومتي ځواکونه او پولیس د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کوي. دا چې یو ناڅاپه ولې د وسلوالو بریدونه زیات شول او دا کار پر اولسی مورال څومره اغیز پرې باسي، نجیب امیر پرې له شنونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د اکتوبر 15 د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو لپاره د ځاني تلفاتو له پلوه یو له خونړیو ورځو څخه وه. پر دغه ورځ په جنوبي وزیرستان او بلوچستان کې یو امنیتي اهلکارانو وژل شول. تر دې وړاندې د اکتوبر په 14 په قبایلي سیمو کې دوه نورو جلا جلا پیښو کې 8 سرتیري وژل شوي ول. په دې کې یو برید د جنوبي وزیرستان په شکتو یو بل په باجوړ کې ترسره شوی و. د اکتوبر په 14 د میرلی په پتاسي اډه پوستې وسلوالو برید کړو چې په ترس کې یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي وو. پر دې سربیره په اکتوبر او سپتمبر میاشتو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو نور بریدونه هم شوي دي. په دغو بریدونو کې د ځنو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړی، خو د ځنو نورو ذمهواري بیا چا نه ده قبوله کړې. قبایلي خبریال رسول داوړ وایي د ضرب عذب له عملیاتو وروسته خلکو ګڼله چې نوره نو سیمه رامه شوې ده، خو دا وروستي بریدونه ښایي چې دا کار لا نه ده شوی.
نو هغې نه پس یا خو داسې ګڼل کېږي چې یا توجه کمه شوه یا د خلکو هغه چې کوم راغلي خلک دي د هغې هغه خوښیره کم شوه چې هر څه وجه وشوه، خو هغې نه پس بیا هغې پرزنت یعنی هغه باقاعده راغلل علاقو ته فورن پس ټارګټ کیلینګ هم زیات شو بم دمکیم زیاتې شوې سکیورټی فورسز باندې حمله هم زیاتې شوې او دا دومره هڅه پورې زیاتې شوې چې یعنی نن سبا خو روزانه بنیاد خبره راورسېده په روزانه بنیاد کله په شمالي وزیرستان کله په جنوبي وزیرستان کې او کله په نورو قبایلي علاقه سواته پورې دا خطا کې یا په سکیورټی فورسز باندې حمله کېږي یا ټارګټ کیلینګ شوی وي او یا بم دمکه شوی وي.
رسول دا وړ وای اوس خلک انګیری چې د سیمې وضعیت ورورو هغه طرف ته روان دی لکه د ضرب عضب له عملیاتو وړاندې چې په سیمه کې و. پاکستان په 2014 کال کې د ضرب عضب عملیات د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو خلاف په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و. دا عملیات د 2018 کال پورې روان و چې په کې د پوځ د معلوماتو له مخې سناسه 10,000 پاکستاني عسکرو برخه لرله. د پاکستان پوځ د ضرب عضب په تعقیب په 2018 کال کې د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړل، خو د دغو او نورو عملیاتو باوجود سیمه له وسلوالو ډلو تصفیه شوې نه ده. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ ځواب یې شنونکی او خبریال رحیم الله یوسف زیرا کوي.
دا خو د اکتوبر کې او د مخکې هم ستمبر کې دوا بریدونه ډېر زیات شوي دي او ډېر نقصان شوی دی د پاکستان فوج او د پاکستان د ملیشیا او پولیس. د دې خو مختلف وجوهات کېدای شي. یو خو دغه تحریک طالبان پاکستان او د هغې نه چې کومې ډلې ډلې شوې وې هغې بیا یو شوې دي، او بل دا ده چې دا پلوچیان چې کوم دي چې هغه ځان له یو وطن غواړي هغوی هم ډېر فعال شوي دي، او هغوی خاص توګه باندې دغه مکران کې ډېر بیا بریدونه کوي. دا اوس هم پرون چې کوم بریدونه شوي دي دا هم په دغه سیمه کې زیات شوي دي.
په بلوچستان کې بلتون پالې وسله والې ډلې او په قبایلي ضلعو کې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی همکارې وسله والې ډلې پر پوځ او حکومتي تاسیساتو یا د لرې واټن نه د توغندیو بریدونه کوي او یا بیا چریکي یا غلچکي بریدونه کوي. د بلوچستان پر حالاتو نظر ساتونکو خبریال شاهزاده ذوالفقار وای بلوس بلتون پالې وسله والې ډلې اکثره وخت د امنیتي ځواکونو یا پولیسو پر کاروانونو بریدونه کوي.
یاره دغه خو معلومات خو دوی اکثر معلومات دا دی چې دوی کم چې موومنت دی سکیورټی فورسز موومنت نو خو دوی پاغه عمله کوي. لکه چې تاسو دغه وګوري ډیر لوی ځای دی، په هر غر باندې خو یو پوسټ جوړېدل نه سي، نو هغه خپل دغه ګوري دا دوی ټیکټس اکثره ټیکټس دا دی.
په بلوچستان کې تر ټولو نارامه سیمه مکران ده چې هلته بلوچ لیبریشن فرنٹ یا بی ایل ایف، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے او بلوچ ریپبلیکن گارڈ په نوم ډلې د حکومت پر ضد کاروایانی کوي. شاهزاده ذوالفقار وایي دغه وسله والې ډلې د حکومت پر ضد یو دي او په همانګۍ بریدونه کوي. خو په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا تحریک طالبان پاکستان او دغوی همخیالي ډلې فعال دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پر پوځ بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان د پوځ له پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل آیا د حمله د دومره لوی کچې دي چې د پاکستان پوځ اندېښمن کړي؟
زما په خیال دا فوج به پکازي چې دا سیریسلی په دې باندې سوچ وکړي چې دلته کې څه کول دي، او زما په خیال دی به په دې باندې قابو ونیسي. دومره ګرانه خبره نه ده. میرانشاه چې کومون هغه یو ایر بیس و او د دینه او باکیزه جازونه یعنی په خیبر پختونخوا کې د درې ایر بیس و هغه پېښور، کوهات او میرانشاه و. نو کلته بیس ساتلی شي زما په خیال هلته کې امن راوستل شي.
خو شنونکی رحیم الله یوسف زی بیا وایي د پاکستان پوځ د وسله والو ډلو د اوسنیو بریدونو پر وړاندې بې ځوابه معلومیږي.
او داسې معلومی کې چې دا پاکستان فوج سره د دغې څه جواب نشته، ځکه چې هغې ورته ماینونه کېږي، هغې اچانک حمله وکړي، برید وکړي. د دوی خو به هغه ځای کې عملیات کوي چې کوم ځای کې د خلک راغون شي یا یو ځای باندې قبضه وکړي، نو بیا به دوی داسې ستر فوجي عملیات کوي. خو دا وخت کې خو موږ چې ګورو نو دوی خو بیا وایي چې دوی د هغې جواب ورکړی دی او د هغې نه مړې شوي دي، خو د هغې داسې شواهد نه وي.
د پاکستان د پوز د ولسی یا ماډی کو اداره ISPR وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې او د پاکستان په نورو برخو کې د وسلوالو لبریدونو وروسته بیانونه ورکوي چې هغوی هم ځوابي کاروایی کړې ده او په کې وسلوالو ته هم تلفات وراړولې دي. د اکتوبر په 15مه هم ISPR پر خپلې ویبپاڼې د بلوچستان د ساحلي خارګوټي اورماړي سره نږدې ترسره شوي برید په اړه لیکلي چې په ځوابي برید کې اورپکو ته هم کافي تاوان رسولی دی، خو دا چې خبریالان د وسلوالو ټکانو ته نږدې نشي تللی نو د پوځ د دې ادعا سپیناوی ناشونی دی. خو خبریال شاهزاده ذوالفقار وایي بلوس بلتون پالې ډلې خبرپاڼې خپروي او د پوځ تر څنګ د خپلو تلفاتو په اړه هم معلومات ورکوي، خو سیمې ته د نه لاسرسي له وجې د دغو ادعاو سپیناوی هم نشي کېدی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دی. ځینې قبایلي زده کوونکي وایي که حکومت د دوی د وخت او تعلیمي زیان ازالو نه کړه نو په احتجاج بلاس پوری کړي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تړل شوي زیاتره پوهنتونونه او کالجونه اوس خلاص شوي، خو قبایلي زده کوونکي وایي د شاوخوا شپږو میاشتو پورې د پوهنتونونو د بندش په مهال دوی ړومبی له آنلاین زده کړو او بیا له امتحانونو پاتې شول، ځکه چې دوی په خپلو سیمو کې انټرنیټ نه درلودو. بلخوا پوهنتونونه او حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي د مسلې حل به راوباسي. تفصیل اسرار عالم مومن په دې راپور کې اورو.
د اسلام آباد د نمل پوهنتون د جرنلزم څانګې زده کوونکی سید محمد چې تعلق یې له کرم ضلع سره دی وایي قبایلي زده کوونکي چې پوهنتونونه او هاسټل یې د کورونا وبا له امله بندې وي او په خپلو سیمو کې ترې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړې او امتحانونه پاتې شوي، باید دغه زده کوونکي فیل نه کړل شي یا بره کلاسونو ته منتقل کړل شي. سید محمد په چهارشنبه مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ او د دې د نشتوالي له کبله د زده کوونکو د شوي تعلیمي زیان په اړه یې په 28 اکتوبر په اسلام آباد های کورټ کې د کیس اورېدنه ده.
د روډ باندې راوځو خپل په احتجاج ریکارډ کوو چې فیل فور د موته دا بنیادی ډیجیټل رائټس حکومت بنیادی حقوق چې موږ چې د انټرنیټ سرویس دا د موته فیل فور بحال کړی شي، او دی وجه نه کوم سټوډنټس کوم طلبه متاثر شوې دي هغه ته د فیل فور سہولت ریلیف ورکړي.
د قبایلي ځوانانو غورځنګ د خځو څنګه مشره نایله الطاف وای په قبایلي سیمو کې له هلکانو زیاتې جنکۍ له آنلاین کلاسونو او بیا له امتحانونو پاتې شوي. نوموړی وایي قبایلي جنکۍ د کلتوري بندیزونو له امله نشي کولی چې د انټرنیټ لپاره خار یا کوم دفتر ته لاړ شي. د کرم ضلع نایله الطاف چې دا وخت د پیښور په سکین سکول کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي په چهارشنبه یې مشال ریډیو ته وویل چې هر درې میاشتې پس د دوی امتحان وي چې د کورونا وبا له امله ترې دوه امتحانونه پاتې شول. نایلا وای که حکومت قبایلی زده کوونکي بر کلاسونو ته منتقل نکړل او په قبایلی سیمو کې یې زر تر زره انټرنیټ بحال نکړو نو په احتجاج به لاس پوری کړي. بلخوا د پېښور پوهنتون ویاند محمد نومان په شروع ورځو مشال ریډیو ته وویل چې د کومو قبایلي زده کوونکو د انټرنیټ د نشتوالي له کبله امتحانونه پاتې شوي وو نو له هغو میک اپ امتحان اخیستل شوی، یعنی له هغو وروسته امتحان اخیستل شوی. دا وایي که اوس هم څوک پاتې وي نو دوی ته درخواست ورکولی شي
میک اپ ایگزام داسې چې کوم سټوډنټ عذر وي او جایز عذر وي او هغه ته ایشو پرابلم وي نو هغه سمپل یو اپلیکیشن ولیکي چیرمین ته د خپل ډپارټمنټ چې زما دغه پرابلمز وو، نو بیا چیرمین چې دی یا سټاف پہ غور کی او چې دغه مسله جنون وي نو هغه بیا چې کوم میک اپ ایگزام ولا ارینج کی نو هغه ته چې بس ټیک شو نو بس هغه ټیچر ته وی کنسر نو هغه پیپر جوړ کی بس یوازې کینی.
موږ د اعلی زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون او د صوبای حکومت ویاند کامرال بنگش او د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر ځانګړي معاون ضیاء الله بنگش ته فون وکړ، خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ او ویل چې ډیر مصروف دي. البته له کرم ضلع د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي سید اقبال میا په چهارشنبه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د دې له کبله انټرنیټ بند کړل شوی چې وسلوال یې خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمال نه کړي، خو اوس حالات ښه شوي او دوی به ډېر زر دغه مسله هواره کړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي زده کوونکو چې کومې تعلیمي زده کړې او وخت خراب شوی نو هغه مسله یې هم اړوند چارواکو ته وړاندې کړې او څه حل به یې راوځي.
دا خبره صحیح ده چې د انټرنیټ غیر موجود دی کې سټوډنټ سفر شوی دی او هغوی ته انسټالمنټ خبره مخکې وړاندې کړې ده په خپل مشرانو ته په حکومت کې او آئندہ څه دی انشاءالله د دې
د قبایلي زده کوونکو اتحادیه وای د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې د دوی څه باندې 15,000 زده کوونکي دي چې د کورونا وبا پر مهال په قبایلي سیمو کې په خپلو کورونو کې وو. دوی وای شاوخوا 90% زده کوونکو انټرنیټ نه درلودو او له آنلاین زده کړو او امتحانونو پاتې شوي دي، بلخوا حکومت لا هم د یادو شمیرو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
پیښور های کورټ د بشری حقوقو په فعال ادریس خټک په فوزی عدالت کې د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ لخوا په پیښور های کورټ کې د روان درخواست د اوریدنې په اړه ویلي دي چې دغه کیس بل اوریدنه به د اکتوبر په 28 کوي. دا معلومه نه ده چې عدالت به د ادریس خټک د خوشی کولو امر ورکړي او کنه، خو د هغه وکیلان وایي د ادریس خټک په ضد د دفاع وزارت لخوا جوړ شوی کیس ډیر مضبوط نه دی او د هغه په ضد یې بی بنیاد مقدمه جوړ کړل شوې ده. ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې لادرکه کړی شوی و. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
پیښور های کورټ د جهلم په پوځي عدالت کې د بشري حقوقو په فعال ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی. په دغه اړه د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ دوتنی بینچ ته د یاد مدني فعال ادریس خټک دوه وکیلان عبداللطیف اپریدی او طارق افغان حاضر شول. د دغه عدالتي کاروایی په اړه د ادریس خټک وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې فیلحال عدالت په پوځي عدالت کې په ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ له اړخه درج شوې مقدمه لا روانه ده.
من دغه نزدې ورځو کې چې د کرنل انعام الرحیم کوم کیس شو سپریم کورټ هغه کې دغه رولینګ ورکړو چې د یو سیویلین کورټ مارشل نشي کېدی او دغه نه پس دغه رهایی ممکنه کړی شوی و. نو په دغه سلسله کې دغه هیڅ من کړه چې د دې سره لاکل اتارټی نشتا په قانون کې څه گنجائش نشته چې یو سیویلین چې دی نو د کورټ مارشل یو کړی شي او موږ په دې کې سټه هم غوښته و چې د ټرایل کم روان دی دا د سټیک نشي په دې عمل درآمد ودرول شي. چیف جسټس پشاور های کورټ او جسټس لتر محفوظ باندې مشتمل ډبل بینچ پاره کې سټه ورکړه او په دغه ټرایل باندې عمل درآمد سټاف کو تر دې اخري فیصله پورې او سماعت د 28 اکتوبر پورې ملتوي کړه.
د ادارو لخوا په ادریس خټک د لګول شوی تورونو په اخلا د هغه وکیل طارق افغان زیاته کړه.
منیسټری اف ډیفنس چې کوم جواب جمع کوم هغه د اومنل چې او د منګ سره دی او په دغه باندې منګ د پاکستان آرمی اعلان دی او د افیشل سیکرټری اعلان دی مقدمه کړی ده. مداري کوم جواب چې راغلی او هغه بالکل هوایي غونډې کې جواب وکړ. الزامات چې لګولې و هغه الزامات هم هوایي وو او هغه په دې کې دا منلی و چې په جیلم کې په باندې کورټ مارشل لاندې د ټرایل روان دی. کوم یو بل ریټ پټیشن وکړو چې په هغه کې موږ دغه ټرایل چې دغه چیلنج کړ چې دغه ټرایل هیڅ قانوني حیثیت نشته ځکه چې نه خو ملټري کورټ فیل کې دي ملټري کورټ ختم شوی دي او یو سیویلین
ادریس خټک د بشری حقوقو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره د بشری حقوقو په برخه کې کار کړی وو او په 2019 کې د نومبر په 13 نیټه هغه په موټروې د سوابۍ ټول پلازې سره نږدې هغه مهال لادرکه شوی وو چې د اسلام آباد نه د خپل کور په لور روان وو. خو بیا وروسته د دفاع د وزارت لخوا په پیښور های کورټ کې ویل شوی وو چې هغه لادرکه نه دی بلکې د هیواد د ادارو سره دی او د ځینی تورونو په بنیاد نیولې شوی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري. په جمرود کې د کرونا وبا د احتیاط له امله تر شپږو میاشتو ځنډ وروسته د اکتوبر په 15 د خیبر پیس گیم په نوم د لوبو میله پیل شوی. د قبایلی ضلعو د لوبو او کلتور محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې به په دې میله کې په 400 لوبو کې خواوشا 2000 لوبغاړي ګډون کوي او که کرونا زیاته نشوه نو بیا به یې نورو قبایلی ضلعو ته هم غځوي او هلته به هم داسې میلې ترسره کیږي. د میلې ته راغلي لوبغاړي وایي دوی ورته ډیر خوشاله دي او ډیره موده پس یې یو بل سره ولیدل او د لوبو موقع په لاس ورغلي. نور تفصیل له فرهاد شینواری نه اورو.
په جمرود کې د اکتوبر په 15مه د خیبر پیس گیمز په نوم د لوبو میله په ډول او اتن سره پیل شو. په خیبر کې د لوبو هلې ځلې د کرونا وایرس د وبا له امله د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ځنډول شوې وې، خو اوس لوبو لپاره ښودل شوو احتیاطي تدابیرو یا ایس او پیز په عملي کولو سره بیا پیل شوې. خیبر پیس گیمز په نوم میله کې په 400 لوبو کې خواوشا 2000 لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو دغې میلې د پرانستې په محل د قبایلی ضلعو د لوبو کلتور ډایرکټر نواز خان مشال ریډیو ته وویل،
دیکھیے 2000 پلیئرز پارٹیسپیشن کوي، 14 مختلف ڈسپلنز گیم تھی. د دې مقصد چې څنګه تاسو ته پته ده چې مرجر نه پس د دې علاقو کې د صوبایي حکومت زمونږ د وفاقي حکومت اسپیشلی په دې باندې ډیر زور دی. اول خو دوی انفراسټرکچر باندې زور دی چې دلته د کلون سہولیات جوړ شي، دې سره سره سافټ ایکټیویټیز چې کم دي چې زمونږ مختلف گیمونه دي دا روان دي. دا مونږ سٹارټ واغست کچر چرتا مسلې نشوي جوړې، کرونا زیات نشولا، نو دا گیمز زمونږ د فبروري پورې روان.
د خیبر پیس گیمز په نوم لوبو میله کې ځایي لوبغاړو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
منهاج الدین مې ده جمناسټیک ټیم کوچ، نو د کورونا نه مخکې خو جمناسټیک اکټیویټی شروع، د کورونا د وجه نه ټول اکټیویټی سٹاپ شول او دا هغه نه بعد ډیر وخت بعد موقع مې لاشو چې خپل فضا جوړ شو مونږ نه کړو. نو یو خو کورونا چې څومره عالمی نړۍ متاثر کړه، د زمونږ دلته گیمز متاثر کړه چې کم ایس او پیز دا ایس او پیز د وجه نه کلبس چلې دل دا ممکن نو گیم کې دل ممکن نو، چون کې لکان خپل منځ کې انټریکشن او هغه اجازهت د کورونا د وجه نه شو ملاوي دی، نو پریکټس نه وو چې کله یو پلیئر د پریکټس نه اوځي نو دا گیم ډیر زیات متاثر کیږي.
محمود نواز افریدی، زه کرکټ لوبغاړی یم او ډیر خوشحال یم ځکه چې دې کې ینګ ټیلنټ لا ډیره ښه موقع ملاویږي او مونږ خوشحال یو چې لوبې واپس شروع شي.
حارث افریدی، مونږه سفیر آباد فټبال کلب نه تعلق ساتو او ډیر زیات شوق ته، مطلب مونږه اول دلته میچونه کړی او ټاپ 8 ټیمونو کې شامل شوی یو. مونږه
د خیبر د لوبو او کلتور محکمې چارواکي وایي چې دغه لوبې به د خیبر په دریو تحصیلونو یعنی جمرود، باړه او لنډ کوتل کې تر یوې ونۍ پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساعت خبرونو د پای شبیره رسیدلی. یو ځل بیا احمد شاه ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د جلسې لپاره چمتووالی نیول سوی او سیاسي مشران په جناز سټیډیم کې کېدونکو جلسګاته پر لار دي چې ټاکل سوی نن شاوخوا 8 بجې ماښام پیل سي. د سپتمبر پر 6مه جوړ سوی د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم په نوم د اتحاد دریز لري چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلي راغلي او باید مستعفی سي. حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د اپوزیشن مرکزی ایجنډا د احتساب عمل درول دي چې حکومت د دوی پر ضد پیل کړی دی. د خیبر په بڑک په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډ وړونکو دوه ټرالرونو ته اور اچول سوی چې څلور پوځي ګاډي پکې سوځېدلې دي. پولیس او ویني شاهدان وایي چې نن د باړې په فرنټیر سړک باندې ناڅرګند وسوالو دغه ټرالرونه رایسار کړل، ډزې پر وکړې او ډرایوران یې خواته کړل. وروسته په ټرالرو کې پوځي ګاډو باندې پټرول واچول او یې سوځول. امنیتي ځواکونو د پیښ د عاملینو پر ضد د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ وړاندې کوي. زلمی خلزاد پر ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو سره په څو غونډو کې منلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر نکاتو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقداماتو باید له سره تنظیم وسي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او په ټاکنو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 می ولسمشر ځین انتخابات وړاندې پرون په جلا غونډه کې د خلکو پښتون ته ځوابونه وویل. دا غونډه له هغه وروسته وسوي چې د دوی ترمنځ دوه مناظره لغوه شوې وه. ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د یو ساعت لپاره د خلکو پښتنې ځواب کړي، خو سیال جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فیلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رای ورکوونکو پښتون ته ځوابونه وویل چې یو نیم ساعت دوام وکړ. دواړه کاندیدانو د کورونا وبا د کنټرول او مخنیوي په اړه د امریکا پر غبرګون د پښتنو ځوابونه وویل.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خپرونې پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې اوریدلی شئ. تر بیا مو په مخه خاد او آباد اوسئ.